قدر منو اوریدونکو احترامونه سلامونه مې مونږ د دیواری ډیو په بلدي وخت پراونه کې تاسو ته سړي مشي او هر کله وایم د پښتنو اصل نسل دا زمونږ د دې خبرونې نوم دی او په دې کې مونږ د پښتنو د ژوند سره تړلې څنګه چې تاسو ته معلومه ده هر اړخ چې مونږ په پویګو مونږ په هغه باندې څوک ماهر پیدا کولی شو تاریخ پوها پیدا کولی شو اقتصاد پوها پیدا کولی شو په جغرافیا په دغه خاوره په دې باندې څوک پوه وي هغه پیدا کولی شو په دې خاوره کې چې قدرتي شتمنۍ دي د هغو کوم ماهر پیدا کولی شو کوشش مو دا وي چې تاسو ته یې راولو د هغه خپل چې کوم تحقیق کړی معلوماتې کړي هغه تاسو در ورسوو او تاسو د خپلې خاورې په شتمنو خبر شئ تاسو د خپلې خاورې په ارزښت خبر شئ په خپل تاریخ خبر شئ د خپلې ژبې نه خبر شئ په خپله ژبه باندې مینه وکئ نن به هم دغه شانتي زمونږ سره په دې خپرونه کې دوه چې دواړه استادان دي یو ډاکټر پروفیسر ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب دی او بل ډاکټر حنیف خلیل صاحب دی نو نن به د حنیف خلیل صاحب چې زمونږ سره میلمه کیږي تیرو اونۍ خو هغې په پښتنو شخصیاتو باندې چې هغه شخصیتونه چې هغې په خپل ژوند کې ځان په سنه سر رنګ ثابت کړی دی دنیا بیا منلې دي په هغوی باندې چې څومره کار شوی دی که په فلمونه جوړ شوي دي که په کتابونه لیکل شوي دي او که د هغوی د ژوند کوم اړخونه په هره طریقه راښکاره شوي دي نو هغوی باندې خبرې وشوي نن بیا هم د پښتنو په دغه خاوره د پښتنو په دې شتمنو د پښتنو په جغرافیا په دې باندې چې د ډاکټر حنیف خلیل صاحب کوم خپل تحقیق دی او ډاکټر حنیف خلیل صاحب چې کوم دی هغه یو تحقیق کوونکی دی یو تنقید کوونکی دی تخلیق کوونکی دی استاد دی ما تاسو ته په اوله کې وویل په شروع کې مو وویل نو اول به ورشو ډاکټر حنیف خلیل صاحب ته به په خیر اغلی وایي د هغې نه پس به بیا پروفیسر ډاکټر ګلزار جلال ته هم هرکلی وایو ډاکټر حنیف خلیل صاحب په خیر راشئ ستړي مشئ مننه مو د وخت را کولو او د پروفیسر ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب هم را سره دی ډاکټر صاحب ستړي مشئ په خیر راشئ
مننه باروس خان تاسو ته ناهید سحر ته او نور ستاسو ملګرو ته ټولو ته دعا او سلامونه او په خاص توګه هغه اورېدونکو ته چې زموږ دا خپرونه اوري دا معلومات موږ هغوی سره دغه ماتې ګوډې خبرې دا سره شریکوو په دې اساس په دې بنیاد باندې چې زموږ دا خلک خبر شي خپل ځان هم وپېژني نور هم وپېژني بشری حقونه مو پیژني خپل تاریخ جغرافیا او خپل جړلې دا معلومه کی او چې هر چا خپل جړلې معلومه کړي او داغه مطابق کوي او خاطرت کوي نو دا زموږ د انسانیت لپاره او د ټولو په نړۍ کې چې څوک هم جون کوي دا غوي د لپاره دا ګټور خبره ده
نو بس کوشش هم دغه دی چې که خپل وسی وي خپل تحقیق کولی شي معلومات کولی شي هغه خو سمه ده کچري دغه ته لاسرسی نه وي نو زموږ کوشش دا دی چې د ډیوې د لارې ستاسو په شان خلک چې هغې ځان کړولی دی علم یې حاصل کړی دی او ویډیا دغې خپلو پښتنو ته دغه علم تاسو خودل غواړئ دغه خپل معلومات چې تاسو جمع کړي دي خپل تحقیق مو کړی دی هغه بې پیسو ویډیو ویډیا تاسو پښتنو ته نقل کول غواړئ نو موږ ستاسو یو نړۍ مننه کوو ډاکټر حنیف خلیل صاحب تاسو ته راځم خو که ډاکټر ګلزار جلال صاحب سویل غواړي نو چې اول هغې ته ورشو بیا تاسو خو به خپل تاسو چې کوم ټاپک دی خو تاسو معلوم دی په هغې باندې به خبرې ترې کوو
باروس خان ته به یو څو خبرې ورسره وتړم د ټولو نه زمونږ کمزوري دا ده یا بدقسمتي دا ده په مجموعي توګه باندې چې زمونږ خلکو چې دي دې ته موږ په انګریزي کې لیک آف ریپرزنټیشن وایو که نه چې زمونږ ثقافت زمونږ تاریخ زمونږ کلچر زمونږ چې کوم ویلیوز دي زمونږ راشه درشه زمونږ جن جواک دا چې دا چاته معلوم نه دی اوس دو خبر دی، یا هو بل قوم را پاسی نو اغا د یو بل قوم بار کی معلومات کی او په ایماندار باندې معلومات کی، نو اغا بیا دغه مطابق دغه قوم په ذهن کې تاغوی ایمیج یا دغه یو تصور جوړ کی یا دغه نه خبر هی دا قوم داسې دی. یو خدا خبره ده دا خو د قانونو دغه چې کوم دغه د اونستی دا یا ایمانداری دا نو هغه په هغه په کار راشي. خو تاسو ته دا پته ده چې په نړۍ کې داسې ډېر قانون دي چې هغوی د بل قام سپکه یا کمزورتیا او د خپل قام اوچته دا اورېدل غواړي یا دا ویل غواړي. زمونږ د مشرق یا دا اړخ چې دی د دنیا د دې ټول خلک په مجموعي توګه باندې بیا پښتانه په خصوصي توګه باندې منګه چې منګه خلکو پیژندلی نه یو یا منګه خلکو ته ځان معرفي کړی نه دی، دا غي دغه وجه دا چې کې دې شي زمونږه دلته د سبق یا د علم کم کمزورتي ای یا زمونږه د ریسرچر چې دې دا د غوي کمزورتي ای یا زمونږ د وسایلو خبرې یا زمونږه د پیسو ټکو خبرې یا دا چې د تاریخ جبر دې دا مختلف اړخونه کې دې شي. دا غي مثال دا څه دی لکه اوس دا خو ثابت دا تاسو تم پته دا دنیا ته پته دا چې د برټش لندن میوزیم چې دی دا د سنډک دا زمنګا د دې هندستان نه چې کم څه دونه دې نه غلا کړی شوی دی یا په زور ولول شوی دی یا د افریقا نه او هغه میوزیم کې پراته دي او هغه ډیر په فخر سره هغه دا وایي چې دا موږ دا غزه نه وروړي دي خو دا موږ ټریس کو چې دا تاسو سره وروړي دي دا مولي وروړي دي او دلته دا سکی او دا د دې چې کم اصل خاوندان دي نو دا هغه ته واپس کوي ولې نه یا دا الته ولې نه دي. نو دا غي خبره بیا سره جواب ني او دا هغه خلکو دغه کمزور اړه را معلومول چې دي دا د ډاکټر حنیف خلیل یا د نور پروفیسورانو یا ډاکټر وقار علی شاه یا دا هر یو زموږ سکالر چې دي هغه چې یا ډاکټر سہیل شو یا دلته ډاکټر ناصر الله ودی شو په سلګونو نمونه دي. شکر دی ډیر زیات په دې میدان کې خلک موجود دي اوس دا خلک دي چې منګه استاد هم شکر گزار یو چې رحمت شاه سہیل هو چې څوک بجبارا کې د اولک جبه مې غوسه ده نو دا زمونږ جبه دا زمونږ حکومت ډیرم سبق وایو یا ډیرم ځان سړی کو خو چې خلکو ته نه رسی نو دا بیا کمزورتیا ده او دا نه چې خلکو ته مونږ هغه له خور سو چې یاره هغه په دروغ باندې اډانی یا هغه کې اگزاجریشن یا د ځان په کې د ځان جوړونی دا خبره نه بلکې د تاریخ خبره د تاریخ خبره کوم د دې مثال دا څه در کوم چې دا مونږه نن سبا دا د مخبرونه دا چې دا مونږه کو په دې باندې چې پښتانه په فلمي نړۍ کې نو په فلمي نړۍ کې دا مطلب نه دی چې پښتنو اداکارانو یا چې کوم زنانه اداکارانې دي او وي په فلمونو کې کار کړي دي نو دغه نمونه دي او دا دي نه په پورتو فلمونو کې په انګريزي په فلمونو کې د هندستان په فلمونو کې یا منګل دا چې وایي د نړۍ په فلمونو کې د پښتنو د اصل نسل د پښتنو د کلچر د پښتنو د جبې د پښتنو د جن جواک د دې اکاسي د دې ریفلیکشن د دې ریپرزنټیشن دا څنګه شوی دی او دا ډیر مهم سوال وکړي چې کومنګا د نورلسمه صدی انګریزي ادب ته ګورو خلک وی چیرې دا خلک انګریزي ولې نه وي پښتو نه جبه چې دا نو اره یو از د کول پکار دی خپل جبه چې دا نو دا نه دی هیرول پکار زما خبره دا ده چې بل جبه وې نه پاغي کې منګا دا خلکو دا غوي غجن جوک وایو اغه ته منګ ته دا پته ولې چې منګ بارکه اغه سوي او بیا دغه چې سوي نو دا رښتیا دي که دروغ دي. نو دا حنیف خلیل ډاکټر حنیف خلیل د دې کتاب څوک هر نظر باندې وته ګوري خو زمنګ چې وته د یو تنقید یا د یو ریسرچ یا د یو کریشن په حواله وسره وګورو نو دې کې به کېدی شي کمزوریا نی او د هغه باندې بم باسو کو چې کم کم سيزونه پکې مونږ نور خکولې شو خو که په مجموعي توګه باندې دا وګورو نو دې کې دا هم لیکل دي چې په هندستان په فلمونو کې چې دینه پاغه کې د افغانستان تاریخ یا کلچر څنګه وړاندې کړی شوی دی وخت په وخت کې ته شوی دی بیا د پښتنو او د افغانو یا د افغانستان یا د پښتنو د تاریخ یا د غوی د جغرافیا یا د غوی ژوند جوړ په کې څنګه خودل شوی دی بیا د ما خبره دا ده چې د انګريزي فلمونه هم راغشت دي پاغه کې د پښتنو مبارک سی ویلی شوی دی او آیا چې دغه ریپرزنٹیشن شوی دی دغه نمائندګی شوی دی دغه سی ویلی شوی دی دا رښتیا دی او که دروغ دی او که دروغ دی نو بیا رښتیا څه دی نو لکه اوس ما کومګه دا یو د مثال په توګه باندې بیا به ډاکټر انی خلیل سے پاغه باندې خپل تفصیل سره خبرې کوي او مونږ به اورو او هغه به خوند مو خو کوس د رابندر نات ټاګور داغه یو ورکوټه غونته کې افسانه ده یا شارټ ستوري ده چې دا هغه د افغانانو یا د افغانستان د خلکو د جن جوک یو اړه خي بیا پاغه باندې هغه خولي ګلو سرابندر نات ټاګور ډېر لوی نوم ده د تاریخ یا د ادب نو هغه چې سوي نو داغه بیا ډېر لوی جوور نظر دی او هغه چې هغه سوي د پښتنو په اړه کې یا د افغانانو په اړه کې یا دا غی د خپل ماشومان مبارکی یا څنګه چې د پښتنو ماشومان دي د نورو خلکو ماشومان دي او ماشومان چې دا ټول برابر دي نو په دې وجه باندې په دغه شارټ ستوري کې یا په دغه کابلی والا چې کومه افسانه ده نو ډیر لږه تلور پیندو یا زیات نه زیات لس پانه بای خو پاره کې چې کوم خبره هغه کړه د رابندر ناتھ ټاګور نو هغه بالکل د کاړي کرخه او هغه وخت کې هغه په دومره جوور سوچ کړو د پښتنو په اړه کې یا د افغانانو په اړه کې او بیا اغلی کړي دي همدغه سي بیا په دغه باندې ډاکټر انیف خلیل دا لیکلي دي چې په هغه باندې فلمونه واقعي چې په 1950 کې په هغه باندې فلمونه جوړ شوي دي بیا دا غي ټول هغه ذکر کړي دي دغه سي هنا یو فلم مو چې اوس مونږ به دا صرف اوریدل چېره دا غي فلم باندې چې دا نو دا په سواد کې مشوي دا یا په پاکستان کې شي او یا په پښتونخوا کې شي او بیا په غي کوم جن جواب چې دی نو هغه وړاندې کړی شوی دی نو په دې کتابونو په ذریعہ باندې یا د دې لیک په ذریعہ باندې وخت ما هغه خبره کزو دا دې سره واپس تړم چې د نورلسمه صده په انګريزي کې څومره کتابونه لیکل شي دي شوي دي چې هغه تاریخ دی کاغه ادب دی کاغه ژبه ده کاغه جغرافي ده کاغه جن جوګ دی کاغه کلچر دی کاغه جنگونه دي نو په هغه ټولو کې د انګريزانو یا د یورپین یا د بريټش کم خلک چې دي نو هغه خپل او چتوالي اغه یوازې دا نه چې ویلې دي بلکې هغه په خلکو باندې منلم دي چې منګه اعلی خلک تو زمنګه خپل اقدار دي چې هغه ډېر چت دي تاسو نو کلچر شته دي تاسو نو ثقافت شته دي نم جبشت دي نو تاسو د جن طریقې دا شته دي چې هغه مثالی نو دغه هغه دا ټول خبرې چې دي نو دا بیا کومګه د نوم د ساده ادب راوخلو تاسو چې سم کوم کتاب مراخله نه پاغي کې وخامه خاصه او خبره شوي چې هغه با خپل قوم د خپل جبا خپل کلچر خپل تاریخ دا چې دین دا ډی پوڅه طریقه باندې وړاندې کړی دی او پر دې د نور چې دین دا کمزوري خولې دي یا دا چې دا انفیریر چې وته مونږ وایو چې یاره دا دا غدي دا دومره اعلی نه دي د دې اهمیت نشته نو هغه لکه یو بل مثال درکم یو زنجیر ډیر زبردست د هندستان یو فلم وو نو په هغه کې چې کوم کردار خو دل شي د شیر خان په نوم باندې نو هغه تر سوچ په سر کې خو هغه داسې خودلې شوې دي چې هغه یار یو بدماش دی یا د نشې سیزونه خرڅوي یا یو په دغه کې هغه د قانون په طرف باندې کار کوي خو چې بیا د هغه کوم هغه وفا د هغه کوم ډیټرمینیشن د هغه کوم نیت او هغه بیا چې کوم د پښتنو د شان مطابق کومې خبرې کوي نو هغه چې دی نو د هغې نه دا مونږ خبره کوو چې دغه هم لکه پریزنټیشن یا ریپریزنټیشن دی او ځکه پښتانه په فلمی نړۍ کې یعنی پښتانه یا که دا وایي چې د پښتنو جن جواک په فلمی نړۍ کې په فلمونو کې څنګه ښودل شوی دی نو دا کتاب چې دی نو دا په دې موضوع باندې اډانه دی.
اوس په ډاکټر صاحب تور شو ځکه چې مونږ هم دغه وختي خبره وکړه چې په دغه شخصیاتو باندې چې وشول ولیکل شول څه پی جوړ شول دغه خو تیره ونې مونږ هم وویل او خو ډاکټر صاحب تور ځو ډاکټر صاحب غواړي چې په یو بل اړخ باندې خبره وکړي نو دغه اوس ډاکټر صاحب ته دغه خوښه ورکړو. ډاکټر صاحب مایک ستاسو په حواله دی او مونږ به درته غوږ وګیو.
کتاب اصل موضوع پښتنو دو اړخونه دي. یو اړخ باندې مونږ په خپل پروګرام کې خبرې وکړې چې پښتانه شخصیات په هالیوډ بالیوډ لالیوډ او نورو فلمي صنعتونو کې د اداکار په حیث د لیکوال په حیث او د هدایتکار او سنگر په حیث دغه څه کردار دی. یو دغه اړخ دی. دویم چې کوم اړخ دی د دې کتاب هغه دا دی چې د پښتنو تاریخ د پښتنو شخصیات د پښتنو کلتوري او ټولنیز ژوند د پښتنو سیاسي ژوند د پښتنو موضوعات او سبجکټ چې کوم دي تیمز چې کوم دي هغه په دې فلمونو کې څنګه ښودل شوي دي دا دویمه برخه د دې کتاب. نو هر کله چې دا دواړه برخې واضح شي نو نن که موږ کوشش وکړو چې په دې دویمه برخه خبرو وکړو چې دا دنیا چې کوم فلمونه دي د نړۍ دی د پښتنو کلتور ته او د پښتنو موضوعاتو ته او جغرافیې ته او د پښتنو ژوند ته دوی څنګه اپروچ کړی دی او څنګه یې ښودلی دي. نو بیروس خان دا په هالیوډ کې د پښتنو د ژوند نه مختلف کرکټرونه چتې شوي دي په بالیوډ کې هم او په ایون تر دې چې په پاکستاني فلمونو کې هم د پښتنو ځینې شخصیات چې هغه هیروګان دي اتلان دي دا هغوی په ژوند او جدوجهد ځان له فلمونو جوړ شوي دي او د پښتنو چې کوم اجتماعي ټولنیز ژوند دی هغه ځان له فلمونو جوړ شوي دي. نو اوس که تاسو غواړئ چې په بالیوډ هندي فلمونو خبرو کو یا په هالیوډ خبرو کو یا په کوم فلمونو خبرو کو چې موږ هغه سبجکټ سم مخې ته راولو
نو ډاکټر صاحب تاسو تحقیق ته ستاسو خوخه ده چې ځکه د هندستان فلمي نړۍ په پښتنو کې په افغانستان کې یعنی په دلر اوبر کې ډیره مقبوله ده او د هندستان فلمونه ډیر زیات کتل کیږي. په پاکستان کې خو د فلمونو معیار یو هغه معیار نه لري په خاکه لرلو اوس خو چې موږ د چانه او ورځ کې ډیر مودو شمه خو فلم کتلې هم نه دی بلکې د پښتو د فلمونو په اړه باندې خو چې موږ د خلکو مساورونو د معیار نه خوشاله نه دي خو بهرحال د انټرټینمنټ او د ساتیری یو ذریعه ده. نو خلک خامخا ورزی سینماګانو ته اوس هم په ښارونو کې د پښتنو په ښارونو کې سینماګانې لاشته. موضوع تاسو خپل ځان ته خوښي او موږ د پاره ټولې خبرې نوې دي ته کوم اړخ نه چې تاسو راخلی نو موږ د پاره نوې ده موږ به اورو.
سمه ده بیروز خان زم چې لږ په دې بالیوډ خبرو کو د هندي فلمونو چې کوم موضوعات دي چې کوم سبجکټس دي سره د دې چې په شخصیاتو خو ډېره خبره شوې ده.
سمه ده
په دې سبجکټس کې ډېر داسې خبرې دي چې هغه زمونږ اوریدونکو کتونکو ته نه دي معلومې. د مثال په تور خوشحال خان خټک زمونږ د پښتنو یو ډېر لوی اتل دی او په دې خوشحال خان خټک باندې تحقیق او تاریخي حواله سره کتابونه لیکونه بلا ډیر شوي دي خو چاته دا پته نشته چې هندي فلمي صنعت یعنی بالیوډ په خوشحال خان خټک به یو فلم منصوبه هم جوړ کړی وو.
واو.
او دا هغه فلم د پاره چې کوم لیکوال منتخب شوی او هغه په خپل ډیر اهم انسان وو یعنی علامه اقبال چې دی علامه اقبال په خپل شاعرانه او تفکرانه خیالاتو کې هم د خوشحال نړۍ زیات متاثر دی او بیا علامه اقبال په 1904 کې د خوشحال بابا په جند او جدوجہد یو فلم ولیکلو او د فلم نوم و افغان شهزاده.
واو.
په اردو کې فلم و کیسا او تین د علامه اقبال و او مکالمه یې خواجه حسن نظامی لیکلی. دا فلم چې دی دا د هندي فلمی صنعت فلم و په دې باندې کار هم شروع شو فلم بندی هم وشوه خو د بده قسمته دغه فلم چې دی نمایش ته نندارې ته رانغلو خو زمونږ په ذهن کې دا خبره د کلیئر وي چې خوشحال یو لوی اتل دی او هغه د اقبال غوندې شخصیت چې دی فلم لیکلی دی په 1904 کې چې دا ډېرو خلکو ته پته نه شي
بیا
که مونږ بلکې نوې خبره ده بیا که موږ راځو عمده هندي فلمی صنعت کې دا پښتانه موضوعات ګورو کنه په دې کې یو ډېر اهم فلم دی چې په 1908 کې جوړ شوی دی فلم جوړ شوی هم دی ریلیز شوی هم دی او په سوونو زرګونو خلکو کتلی هم دی او هغه فلم نوم دی خیبر پاس. خیبر پاس چې دی دا په 1908 کې جوړ شوی دی او هم په دې نوم باندې بیا وروسته پاکستان هم یو فلم جوړ کړی دی چې کله ویش اوسو پاکستان خپل فلمی صنعت متعارف کړ نو بیا وروسته پاکستان هم فلم جوړ کړی په دواړو فلمونو کې د خیبر د شینوارو افریدو او ملاګورو د دې نورو قبیلو چې کوم ژوند دی هغه موضوع جوړه شوې ده یعنی د 1908 چې کوم د بالیوډ فلم دی دا ری لیکوال هم پښتون دی موږ چې په تیرو پروګرامونو کې ذکر کړو ګل حمید د پیرپای چې دی نو دا ګل حمید پښتون دی او په خاموش فلمونو کې کار کړی دی بیا کله چې ویان فلمونو شروع شو هغه کې کار کړی دی خو د خیبر پاس لیکوال هم ګل حمید دی خیبر پاس هدایتکار هم هغه دی هیرو یې هم ګل حمید دی او دا فلم جوړ کړو ایسټ انډیا فلم کمپنی چې ګل حمید سره خپل ټیم وو او او پاری کې هغه د خپلې پښتني سیمه د خیبر د سیمه بیا مختلف ویزیتونه کړی دي په خیبر سیمه کې دا هغه فلم بندي شوی دا ریکارډینګ شوی دی د پلو فلم او دا د خون خبره چې زمونږ علاقه چې تاکال په دې تاکال کې د ارباب مدد خان دا وخت یو ارباب وو د ارباب مدد خان ته حجره کې هم سو منظرونه د دې فلم چې دی هغه فلم بن شي واو د خیبر پاس فلم دا څنګه چې ما د کوم پاکستانی فلم خبرو کا غم د شینوارو افریدو او پښتنو قبیلو په ژوند دی او په هغه کې هم د هیرو کردار پښتون اداکار لالا سودیر جور لوی هیرو دی د پاکستانی فلمی صنعت نو هلته د هیرو کردار سودیر لوبولی دی دلته د هیرو کردار چې دی ګل حمید لوبولی دی او دا دواړه فلمونه د خپل دور کامیاب ترین فلمونه وو او د دواړو فلمونو کې د پښتنو د کلچر یو ډېره بهترینه عکاسي شوې ده.
ډاکټر صاحب لالا سودیر خو مخه معلوم پښتنو خجي ما وی چې لالا سودیر خو هم یو معلوم پښتون وو اخو په خپل هم یو پښتون وو دا مې ویل
بالکل دا وضاحت مو کو
چې
د پښتون کردار هم دی او اداکار هم پښتون دی او لالا سودیر زمونږ د خلیل په سیمه کې یو کله دی حسن ګړې نو دغه حسن ګړې سیدونکي او د لالا سودیر چې د خپل فلم کیریئر شروع چې هغه د بالیوډ نه کړی و یعنی په هندستاني فلمی صنعت کې هغه د هیرو په تور د هغه شروع شوی و او وروسته فلم هغه تیری یاد دا تیری یاد فلم هندستان شروع کو په شپږسل وختم کې او د دې په هغه وخت کې فلم بنده باندې کال جوړ دي نن زیات لګېدل نو عجیبه کار دا شو چې دغه فلم لا نو مکمل شوی چې د هندستان پاکستان د بریټری رویش شو او چې ویش او شو نو دغه فلم تکمیل کا پاکستانی فلمی صنعت او رسولو او دا شان د پاکستانی فلمی صنعت آغاز او رونده فلم وو چې نیم د بالیوډ دی او نیم د لالیوډ دی او اداکاری سودیر دی د حسن ګړې
دا بیا په پاکستان کې ریلیز شو
دا بیا په پاکستان کې ریلیز شو چې پاکستان جوړ شو نو پاکستان هو د څلور کم چې جوړ دی دا په اته څلور کم کې بیا ریلیز شو
ها ها
نو بس څه دغه څه د پښتنو سبجیکټس روانه و د پاکستان نه علاوه په بالیوډ کې په بالیوډ کې کومه د پښتنو موضوعاتو خبره کولو ډیر سرګند فلمونه چي دي اغه د یو فلم ذکر خو ګلزار جلال صاحب کو هینا په هینا فلم کې خو تاسو د پته ده چې هیرو ریشی کپور دی
جو
ریشی کپور د راج کپور زوی دی او راج کپور د پرتوی راج زوی دی او پرتوی راج مونږ خبره کړو چې د پښتني سیمې په خبر نه هندي فلمي صنعت ته تللی دی او دا یو پس منظر دی
هغه
ټول شناخت چې دی
هغه
تر ریشی کپور پر راشي
او دا غي دا کور وسوم په دې ا دغه تاسو وایم چې اوریدونکو ته بهم چې د پرتوی راج کور چې کوم دی په ډکینال بندي په خور خار د اندرشیر باندې چې ورته دنه نه نوتلې شي تلې شي وته زو ته تلم او وسم ډیر خپل په حالت کې دا زړه ودانی دا او ډیر غټ کور دی لکه د یو مالدار سړي د یو کاروباري سړي کور دی. ډاکټر صاحب وبخې تاسو خبره قطع کړه.
نو دا څنګه خبره مو ډیره اهمه و نو ما خبره د دې فلم د تیم کوله د سبجیکټ کوله چې په هنا فلم کې اصل کې خبره دا چې د فلم هیرو چې دی اصل ریشی کپور هغه په خپل هندستان کې یو د یو خپل یو ما ما د دې سره مینا کوي او هغه د مینې داستان روان وي چې په دې وخت کې دا د روان دی چې په یو دریاب کې یا په یو سیند کې پروت او هغه سیند چې دی دا سیوی چې د هندستان نا پاکستان ته داخلي پاکستان ته داخلي دي نو هغه د غسیم ته ذریعہ پاکستان ته ننوځي په دریای سوات په لار باندې د سوات په پښتنو ته پلاس ورشي او بیا د سوات په پښتنو کې چې دی هغه تا یو قبیلوي پښتنه چې دغه مشر وي ګل بابا او دغه ګل بابا چې د یو لور وی چې د هغه پښتني پیغلې کردار هم زمونږ پښتني هنرمند زیبا بختیار له بولې دی په هغه فلم کې نو بیا دغه پښتانه قبیله دغه هندستاني ملما لپاره چې کوم کردار ادا کوي پاره کې د پښتنو د ملمستیا د پښتنو د پناور کولو د پښتنو د بدرګي او د څومره چې د پښتونولۍ عناصر دي دا ټول عملی څرګندونه کوي. یعنی د یو هندستاني ملما لپاره پښتانه قبیله خپل سرونه قربان کړي خپل ظلمي قربان کړي تر دې چې د زیبا بختیار د هیروین په هیڅ دغه هندستاني سره مینه جوړ شي چې کله هغه یاداشت چې کوم کله یاداشت هغه واپس راشي نو هغه ورته وایي چې زه هندستاني يم زما په هندستان کې کوېدم شوی ده. نو بیا دا پښتنه پیغله چې دی دا خپل مینه قرباني ورکوي او هغه دا وایي چې زمون پښتونولي چې ده هغه زما د مینه نه زیاته درنه ده او تاسو مینه ته رسول دا زما زموري ده او بیا اغه پښتنه قبیله چې دی اغه ریشی کپور هیرو خپل ملي ترسي او خپل وطن ترسي بده د پښتنو ما ځکه په دې لږ زیات فوکس وکړو چې په دې کې د پښتنو د پناور کولو چې کوم کانسپټ دی او د پښتنو د ایثار او قرباني چې کوم کانسپټ دی او د پښتنو چې کوم د بهادوري او د شجاعت او یو ملما د ملمسیا ورکول کوم تصور دی هغه ډیر په بهترین شکل خوده شوی دی او دا چې نور غیر فلمونه هم دی بیروز خان بیا به ما نه خبرو وکړي.
نو ډاکټر صاحب دا خبره خو دومره خوږی دی رښتیا خبره زه په دې فلم کې صدام دومره احساساتي شوم دومره جذباتي شوم چې خوند را لرکو دا هلم خو ما دا فلم کتلی هو ډیر مخکې خو ما دا احساس رخته خبره په هغه ټیم کې به شوي او ډیری به مې دا ډایلاګز خو ما د خو اوس ډیر خوند راکو. نو
دا خبره سم تاسو چې فلم وګوري اوس یو ځل بیا او دا دې خبره په تناظر کې وګوري نو ډیر خوند
کوي. بالکل رښتیا خبرم دا او دغه سبب هم کوم زه خو اکثر فلمونه ډیر نشم کده ډاکټر صاحب دغه یو کمیم را پکې کوورته وایم ټی وی تا او هغه ته فلم ته نشم کې نهسته پته نه شته خو بهر دا به ګورم
ان شاء الله
ښه. نو دغه سی خو نورم دغه دی سبجیکټس دی تاسو ویل دی پناه پورې خبر را ده شو د پناه لکه وسم دغه رواج په پښتنو کې شته سوچ دې چا کوته پناه یو سی هغه په ودریږي اپ ننکی په خپل سترګو لیدلې دي په خپل ژوند کې مولې دي دا او د پناه په کور باندې بیا پښتانه نه ورزي دا هم دا یعنی دسه هم نه دغه ډیر د غریب سړي د کمزوري سړي کور دی ولینی خو خبره چې د پناه راشي نو زورورم په بیان اورځي که روایت سره ژوند وي باقي چې څوک ماتي خو په هر شکل کې د خپل روایت او د پښتونوالي ماتول شي لاس عزت ډاکټر صاحب مایک ستاسو ته سپارم تاسو به هم په دې کې خپلې بم تجربې ډېرې شوي د پناه خبره تاسو وکړه د ننواتې خبرې ننواتې ځان له د پښتنو یو بل لغه دی یو ډېر درون زه به دا ووایم ځکه چې خپله غلطي منل غلطي منل او په هغې غلطۍ باندې بیا معافي غوښتل بخښنه غوښتل د هغه چانه چې له چا سره زیاتې شوی دا هم د پښتنو یو لوی هغه دی خوی دی
بهر سم تاسو د ننواتې ذکر وکړو د پښتنو یو ډېر لوی خوی دی نو زه لږ تاسو د بالیوډ نه هالیوډ ته بوزم لږ وخلا او د هغې وجه دا ده چې هالیوډ د پښتنو په ننواتې باندې یو فلم جوړ کړی دی ما لږ سرسري تذکره کړې وم خو دلته کې لږ د هغه فلم هغه سپردنه کوم ننواتې باندې چې کوم د هالیوډ فلم دی دا هغې نوم دی دی بیست
واو
دی بیست چې دی اصل کې مشهور په دې هم دی بیست افوار او دا د هالیوډ فلم دی د دې فلم چې کوم لیکوال دی دا هغه نوم دی ویلیام ماسترو سیمون ویلیام ماسترو سیمون چې دی د لیکوال د پښتنو په ننواتې باندې یو افسانه لیکلې ده او افسانه نه په نره هم په دې ننواتې سبجکټ باندې ده بیا په خپله همدې ماسترو سیمون چې دی په خپله افسانه باندې د فلم یو کیسه ولیکله او دا هغه فلم د کیسې نوم یې کېښو دی بیست نو د دې چې دا اصل کې یو ځناور ته وي او ما مخکې ذکر کړی و چې په دې فلم کې د دې چې دا کردار انسانان نه بلکې یو ټینک ادا کوي د یو جنگي ټینک په ذریعه زموږ د لیکوال په خپل افسانه کې هم په دې خپل فلم کې هم یو داسې کردار ادا کوي چې دا د افغانستان د سور انقلاب په دې پس منظر کې چې کله رشین انویژن شوی دی نو په هغې کې په دې فلم کې دا ښودلی شي چې دې ټینک ډېرې تباهۍ کړي دي ډېر پښتانه یې وژلي دي ډېر مجاهدین یې وژلي دي او ډېر زیاتې کړي دي بیا په یو وخت کې دا ټینک چې دی دا ټینک په ننواتې واپس روس ته لیږي دا رایټر دا لیکوال چې دی دا لیکوال د دې ټینک کردار کې یو ترننګ پوینټ راولي او ترننګ پوینټ دا چې هغه په خپلو ټولو کړو ظلمونو پښیمانه کیږي هغه خپل ندامت او خپل غلطي مني او بیا د افغانستان پښتنو ته سبمټ کیږي او ځان پیش کوي د خپل ظلمونو سزا او جزا ته او په دغه تناظر کې پښتانه چې دی هغه ټینک او دغه ټینک عمله معاف کوي او هغې واپس د افغانستان نه اوزي رشیا ته ځي او پښتانه د هغې ننواتې قبلوي او هغه ننواتې د انسانانو سره سره د یو نان لیونګ ټینک په ذریعه هغه لیکوال ښودلې ده نو ګوره هالیوډ د پښتنو په ننواتې فلم جوړ کړی دی په هالیوډ د پښتنو په میلمستیا او په پناه فلم جوړ کړی دی د پښتونولۍ دا ټول عناصر چې دي هغه ډېر د پیس او د مینې او د محبت او د ډیموکراسي او د یو انساني ټولنې د یو صفا سوتره تصویر څرګندونه کوي چې هغه د فلم لیکوال هم مجبور شوی دی چې هغه د ټرو سپیرټ سره په فلم کې وښيي
ګلزار جلال صاحب خاموش ناسی خو خون ډاکټر صاحب خبرو را کړی دی
نه د دې دا خبره چې دا نو دا خو د کتاب کې هم ذکر دی او بل دا چې څنګه تاسو چې یار ما خو هینا فلم کتلو خو دا غړخ ته مې سوچ نه وتلې
بلکې ما دا د کشمیر یو ما دا د کشمیر یو قصه دا کړی و غنلې و چې دا د کشمیر قصه ده ما دونه زمر دونه په چتر بغاور فلمونه نه کتلی
خبره دا ده د ټول ملي خبره دا ده چې د استادانو یا د څېړونکو یا د پی خلکو یا د انټلیکچوال چې ته مو وایي دا غوي دا دي مواریده اچ هغه دا خبره ټوله په ګوته کې او بیا زمونږه د لیکوال چې دینه دغه دا چې کوم یو ډیر جوور نظر دی یا یو ډیر جوور پوینت دی چې هغه تور سیوانه نو پلاټ ادب کې یا افسانه کې یا شاعرۍ کې پلاٹ ډېر اهم یو پلاٹ دا دی چې کاز اف دی ایونټس چې یو کار ولې کیږي نو د ټولو نه مخکې چې دی نو اوس لکه هینا کدا هغې لږ نورم بیک گراؤنڈ ته لاړ شو نو تاسو ته پته ده چې او دا ډاکټر صاحب ډاکټر حنیف خلیل هم په دې باندې لیکل کړی دي چې راج کپور په خپل جن دی او هغه دوبی ته هم څو څو ځله تللی وو نور ځکه چې د هغه دا د هغه چې دی د فلم د قصه تیاره وه یا سکرپټ تیار وو د هینا خو هغه ولا داسې یو کردار کتو چې هغه هغې سره بالکل سمون وخوري او دې لپاره هغه څو څو کسانو ته ویلي وو دا یوازې نه چې زیبا بختیار زیبا بختیار ته بیا په آخر کې دا وی او بیا هغې هغه وخت کې هغه آفر چې دی هغه ایکسپټ کړ که تاسو د راج کپور ګوره پېښور کې یا پښتنو سره لوی شوی دی پیرتی کپور بیا پیرتی کپور که وګورو نو د هغه پلار په پولیس کې تاسو چې د هغه لوی کور وکړ د هغه پلار په پولیس کې په 1904 کې یا د هغې نه مخکې په پولیس کې انسپکټر وو نو په دې وجه باندې هغه وخت کې پولیس افسر چې دی نو یا سرکاري نوکری خو معمولي هم ډېره غټه وه بیا چې پولیس افسر یې نو بیا تاسو اندازه لګولی شي او بیا د پېښور یا د پښتنو خپل یو کلچر دی نو راج کپور تاسو ټول فلمونه وګوره څومره چې دي دا چې هغې کې به خامخا د کلچر خبرې یا به پکې د یو ریفارم خبرې د اصلاح خبرې لکه که دې سره موږ د هندوستان کې هم داسې رسومات شته دي داسې رسمونه شته دي چې هغه ښه نه دي هغې کې پریم روک د هغه یو فلم دی چې هغه د هندوستان د هغه چې کوم کې بد دغه دي د کلچر حصي دي چې هغه د انسان ژوند دپاره نقصاني دي لکه کونډه چې د کونډې سره هغوی ډېر زیات بد سلوک کېږي د هغوی په معاشره کې که نه هغې پکې ټوله خپلې ده په پریم روک کې نو دغسې یو کله چې یو لیکوال یو لیک کوي او تاسو په خپله هم نثر هم لیکې او نظم هم لیکې نو د هغه چې کوم لیکوال وي د هغه په نظر کې د هغه په مدغو کې یو ډېر ژور هغه پوینټ وي هغه هغه هایلایټ کول غواړي هغه هغه را برسېره کول غواړي اوس د عام خلکو هغې ته نظر رسی که نه رسی د عام خلکو هغه په مضغو کې راځي او که نه راځي دا خو بېله خبره ده او ځکه چې کله بیا په هغې باندې ریسرچ کېږي په هغې باندې څېړنکار کار کوي نو بیا هغه خبرې چې دي هغه پټې خبرې چې دي هغه راښکاره شي او ما تاسو ته وي چې ګوره موږ ته خدا ویلي شي وو که نه دا راباندې اسټبلش شوې ده چې دا انګریزان چې دي دا ډېر ښه اډمنسټریټر دي دا چې دي دا ډېر اعلی او ډېر قابل دي خو دا په دې باندې قابل دي چې هغوی ته هر څه تیار میلاوېدل چې هغوی کوم کارونه کړي دي نو هغې ته ښه ویلي دي د هغې موږ په دې خپلو خبرو اترو کې څو څو ځله مثالونه ورکړي دي چې هغه د هندوستان نه یو هندوستاني کردار راواخلي یا شخصیت را واخلی که آغا دغه دی بوس د بوس کاراکټر دی او که آغا د عجب خان افریدی کردار دی که آغا د عجی صاحب د تورمزو کردار دی که آغا د باچا خان کردار دی که آغا دغه سیلان شو د دغه فقیر ایپی کردار دی دا خلک چې دی نو د دوی خپل نظر او د هغوی خپل نظر دا غوی د پاره د دې خلکو تاریخ یا جن څنګه او دا غی څنګه نو دا د جوړې خبرې چې دي دا خو څلنکار راخره کیږي راخره کوي او څنګه چې یعنی خپل څه ډاکټر علی خیل څه په خپل کتاب کې لیکلی دا یوازې نه چې د فلم د کری کړل دي چې دې کې دا دي بلکې اغه چې کوم جوړې خبرې دي پاغه باندې هم باس کړل دي
ډاکټر صاحب تاسو ته په انتظار یو په دغه یو خدای چې د هالیوډ نه به زه ویم ډېر پښتانه نه وو خبر یا بتنی خبر چې په دلته په امریکا کې هم د پښتنو په دودونو دستورونو خویونو په دغه خاوره باندې فلمونه جوړ شوي دي پښتنو په هالیوډ کې د کار کړی دی په فلمونو کې تاسو ورسره د یو کې او دغسې د نورو هیوادونو ذکر مو کړی خو د موجود چې کوم صورتحال دی په دې کې د پښتون خپل سبجیکټ ورک دی ډاکټر صاحب، او که پښتون نه دی، یعنی اوس دا به ووایو چې پښتون کې هغه صلاحیت نشته، دا داسې ورته ووایو که نه د پښتون نه لاره ورکه ده، په خپل کلتور باندې ګنګس دی، کنفیوز دی، ځکه چې نشته د ښه لیکوال، ښه فلم، څوک ښه اداکار، قحطي ده.
بہر خبر لنڈ گون جواب کما ذہن کی دا پختو پختون والا تا حوالہ دا فلم ہے نا یو خبر ذہن کی رضی بیا ہے تو زما
جی
ترسو کی ساسو دا رومبے خبر دا نو گورا پختانو نگیر چا تیرا حالات دا سی دی چی اغی اس نپرک دیسو که انترٹینمنٹ تا، تفریح تا، فائن آرٹ تا، فنون لطیفہ تا، فلم تا، داری اس حالات دا سی دی چی اغا پختانا خورا آمن غواری دا غب را یار کی اس سبن سدا دا دی باوجود دی پا دمرا سنگین حالاتو کی چی اغا یوازی دا آمن او بد آمنی خبر آمن دا نور دیر مسئلی دی، غربت دی، بیروزگاری دی، مشکلات دی، دا دی باوجود دی پنن دور کې هم پښتون چې دی هغه فنی دنیا سره، فنی نړۍ سره تړلې دی، هنري نړۍ سره تړلې دی، هغه په ډراما کې، په فلم کې، په موسیقۍ کې، په رقص کې دا اوس هم ښه برخه ده. وکه حالات لږ ښه شو نو هغه د اقبال خبره چې ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی تو صلاحیت نہ ڈک خورا دا زرخیز خورا دا پختنو کی دہیس کمی نشتا کما خبر چې ما د فلم ہے نا په حوالہ زما ذہن تراغلا هغه داوا چې څنګه موږ ذکر وکړو چې دا د هیرو خو هندستاني یا د پښتنو سیمه تراغلی نو پښتنو ته دا پته نه اول دا دې څوک او هغه د یو زخمی او د یو کمزوري انسان په حیثیت باندې هغه قبول کړي او بیا دغه سیمارداری او دغه حفاظت دغه هیرو کوي یا یو سټیج کې دا پته لګی چې دا سړی خو د هندستان دی نو پښتانه چې د ګل بابا یا د قبیلی د مشر نه علاوه ځینې خلک اعتراضات شروع کړي چې دا خو هندستاني دی او موږ د دومره خدمت او د لپاره دا دومره سختي ولې برداشت کړو گل بابا وی چې نا دا زمونږ مل مری او موږ چې د پښتنو کم دود دی هغه تر مل مسیا دا بیا په یو سټیج کې دا په ټوله کې چې په هندستان کې دا هندو دی مسلمان هم دی نو بیا د گل بابا د کډیلی کسران راشي گل بابا ته وی چې اوس خو خبره نور ډیره خراب شوه دا سره نه صرف هندستاني دی بلکې دا هندو دی سره مسلمان نه دی نو په هغه وخت کې هغه وخت کې د ګل بابا د خولې نه چې کومې مکالمې زموږ لیکوال د فلم رایټر ویستي دي هغه د پښتنو په شان او د هغوی په اقدارو د هغوی په عزت کې ډېره اضافه کوي یعنی هغه وخت کې ګل بابا وایي چې کیا هوا یعنی هغه جملې تقریبا داسې پوره خو ما ته یاد نه وي خو بیا وایي چې کیا هوا کہ یہ ہندوستانی ہے کیا یہ انسان نہیں رہا کیا یہ ہمارا مہمان نہیں رہا دا قسم جملې دي چې کدا هندو دی او هندستاني دی نو آیا انسان نه دی او بیا انسانانو کې دا زمونږ مهمان نه دی نو چې مهمان دی نو پښتونولي خو د مذهبي ټالرنس او د مذهبي برداشت طرف ورکړي پښتونولي او د پښتنو مهمان نوازي چې دا هغه په دې عرصه باندې حاوی ده نو یعنی یو مجموعي میسج دا ورکړی شوی دی چې د پښتنو بطور مسلمان د هندو نه اصل نفرت هم ډیر وي او که هندو یې ملمه جوړ شو نو بیا به هم خپل سرونه قربانوي نو دغه یو خبره زما ذهن کې چې د پښتنو دغه پښتونولۍ په نورو اقدارو تر دې چې په مذهبي اقدارو باندې هم بالاتر ښودل چې دی دا د لیکوال کمال دی
ډاکټر صاحب زما په یو بل پوینټ تم ذهن لاړو ځکه چې ما دا فلم خو ما تاسو ته کتل خو ما ته یاد نه شو د دې ستیم او څنګه وو سقیسه وو خو دې ته مې کتل چې پښتنه بیا د هندستان او بیا د هندستان نه بیا هندو د هغې سره مینه کېدل د هغې سره بیا په مینه کې څه خو واده یو ځای کېږي خو دې ته چې دا کوم ټویسټ ورکړل شو په آخر کې دا هم د لیکوال هم د خپل دغه نه تهذیب نه او هم د پښتنو د تهذیب نه پوره خبر او لکه په دې فلم کې هغه څنګه چې تاسو وویل د پښتنو د دې ویلیوز د دې اقدارو هغه ستاینه کړې وه نو هغه دلته کې سبایس نه دی خولې ایس بایس نه دی خولې یعنی دا نه دی خود چیزه هندستاني مده فلم جوړو مواسم په هندستان کې جوړیږي زې کولای شم چې په دې باندې پښتانه افند کما زه په خپل برتری وروخم خو نه سونه خولې هغه وته ورکړې دې څنګه چې تاسو ول چې بیا ورته زې په اختیار وای هنا ورته وای چې او اوس به زه اوس په زه خپل پښتنو علیکم چې تا چونکه الته کې دغه دا ټوست مې بیا ډیر زیات خوښ شو دا په اقدارو باندې جوړ دی
بالکل تاسو خبره سم وکړه او څنګه چې گلزار جلال هم اشاره وکړه چې د دې فلم د راج کپور چې ده کنه راج کپور د دې فلم سره تعلق وګوري چې هغه خپل د دې فلم فلم ساز هم دی هدایتکاری هم دی او هغه د پښتون پرتوی راج زوی هم دی او د هغه زوی رشی کپور په دې کې د هیرو کردار هم ادا کوي نو خبره دا ده چې د دې فلم تر شا پښتانه دي او د دې فلم تیم چې دی هغه پښتانه دي او د پښتنو اقدارو نه خبر دي د پښتونولۍ د اقدارو نه خبر دي نو بالکل دته چې کوم تاسو ور کړی شوی دي د دې کریډټ د ټول تیم ته دي او چونکه د دې تیم اوریجن پښتنه سیمه ده د پښتنو اقدارو نه خبرې دي نو ځکه یو انتهایی کامیاب فلم جوړ کړی دی او ډیر داسې دا سټپ بای سټپ دا ستوري چې ده هغه داسې مخوران دي کله پښتنه پیرله د رشی کپور سره د ملي په صورت کې خي نو هغه وخت کې پښتنو ته دا پته نه وي چې دا هندو دی که هندستاني دی که څه دی خو یو مظلوم انسان دی او بیا دا په څنګه د فلم کې دام خو د لشي چې هغه د دریاب هغه حادثه سره د دې هیرو هغه یاداشت لري نو هغه د دې شی ویل چې زه هندو يم که مسلمان يم که هندستاني يم که څه يم خو بیا چې کله دا پته ولګي چې دا هندو هم دی هندستاني هم دی خو ور سره د هندستاني جنه سره د کوې دم شوې ده مینا ده نو بیا دا د پښتنو فریضه ده چې اوس به دې موږ خپل مقصد ته رسو زما خو دا فلم ډیر زیات خوښ شوی دی دا شان ته نورم په پښتنو موضوعاتو باندې مونه
شته خو هنا چې په هر لحاظ کامیاب فلم دی لکه چې ماته په خبره بل راځي شو دا غالبا چې شیشی کپور راغلو په خبرته نو د خپل کورته دومره لوی هرکلی شوی دومره تود هرکلی شوی هغه تصویرونه ما په چون کې په ټي وي پیکج کړو تاسو مې په مخ کې ویلو نو زما د خلکو سره ډېری خبرې ترې شوې خو اوس دا کور چې اخستی دی اغه ډیر زیات زبداوم چې پښتون سره دی مونږ سره چې خبرې کولې مرکه سره کوله نو ما ته وی چې زه دا کور نه خرڅوم او نه ورانوم خو حکومت ته وایم چې تیراته په میوزیم بدل کا یو که سکول ته جوړوم نو چونکه ما شومان به دلته ډیر تګ را تک به د دې ودانې به غشي خو وی چې کدا ما ته په میوزیم بدلی زده حکومت سره دی تم تیارې ما تاسو دغه ته یی ک امکان لري په دغه هغه کې یا په پیښور کې زمونږ د خبرونه بل څه کوي نو دغه امکان هم شته چې دغه پرزرو پات شي ځکه چې و دغه ته ډیر کورونه د دلیف کومار کور د شاروخ خان کور چې کوم دی نو او دغه شانتي دغه انیل کپور دی کور قران شوی دی انیل کپور دی کور په دغه کې و په دغه سپلای چې پکې خرڅیږي جنگرپوره کې خو هغه بیا اوس مارکیټ شوی دی هغه ایت مونږ ته لیو هغه اوس مارکیټ دی دغه شانتي نور تاریخي ځایونه دي د پیښور سره د دې ټولو هغه دی تعلق دی خو د پښتنو په دغه باندې ډاکټر صاحب زویم چې پښتانه لیکوال دلته کې اوس څه چې په دې امریکا کې په دې نور په مختللي نړۍ کې فلم ډیر لوی میسج ورکوي او دا انټرټینمنت هم د ټولو نه غوره دغه ده یو ذریعه ده فلم چې دی په دنیا کې فلم انډستري چې ده یو خو انډستري ده روزګار درکوي خو دا ستا سیره چې کومه ده ستا تهذیب چې کومه ده یو سیره دی ده هغه نړۍ ته ښایي د پښتنو سره دلته کوز دا دی چې ډاکټر صاحب د پښتنو خپل د پښتو ژبې بیره ژبه ده پښتون بیل کلتور دی پښتون بیل نسل دی د دوی فلمونه وي که د دوی د میډیا هر یو هغه وي لاره وي، په کار ده چې د پښتنو د خپل د پښتونخوا یو سینسر بورډ وي، ځکه چې د پښتنو په دې فلمونو باندې د ټولو نه لوی اعتراضونه دا کېږي، د دې سندرې ولګر دي، د دې ډایلاګ ولګر دي، ټیک شو، پښتنو په ټولنه کې کنزل منزل هم ډیر دي، خو په فلمونو کې په میډیا کې چې دغه سړی بیا تکراروي، د دې معنی دا چې ری انفورس کوي هغه سیزونه، دغه باندې خپل نظر راکړي.
دراصل تاسو چې کومې خبرې کې پای کې د وړې زاویې دا سړي چې خبره پکې کول پکار دي، اوبې خو دا چې د ششی کپور د راتلو خبره تاسو کا، د هغه د کورونو خبره مو کا، او د دې کومار د کور خبره مو کا، نو د انیل کپور کور خو روان شوی دی، خو د راج کپور او د دلیپ کمار کورونه محفوظ دي تر اوسه پورې، او دا اوس چې په کومه یعنی اوس د هغه علاقې نوم د محل خداداد پدغه محل خداداد کې د دوی کورونه محفوظ دي. دلیپ کمار په 19 اپریل 1988 کې چې پېښور ته راغلی، نو هغه د خپل کور هم ویزیت کړی او د پېښور د ځینې نورو سیمو ویزیت یې هم کړی، بلکې د بالیسار کلا په چت باندې خېژولې او په هغې باندې ټول پېښور هغه ته ښودلو. دغه د 88 چې کوم د دلیپ کمار دوره وه، زه ځان ډېر خوشقسمته ګڼم چې په یو تقریب کې زه هم موجود وم، چې دغه وخت کې زه په نهم کلاس کې ما سبق ویلو، او په هغه وخت کې زمونږ د ارباب طارق د پېښور میئر و، نو میئر پېښور په 88 کې دلیپ کمار ته یو پروګرام کړی، یو روټه کړی و، هغې ته زه ورسېدم. ما دلیپ کمار او سایره بانو له نږدې نه ولیدل واورېدل، او بیا خوشاله په دې وم چې د پېښور او د پښتنو صفت یې په پښتو ژبه کې وکړو. نو دا ما د پاره ډېره غټه خبره وه، او بیا د اصل خبره مې دا کوله چې په دغه ویزیت کې د دلیپ کمار د خپل کور ویزیت کړی و.
او ډاکټر صاحب دا بل خبره تاسو شروع کوم، خو دې سره د دې په دې چې په کوم سکول کې په محله خداداد کې په کوم سکول کې سبق ویل، هغه سکول ته هم تلو، بیا راته هغه سکول شوکیدار چې کو بابا وو هغه را سره هم په مرکه وکړه، او هغه را سره هم د هغه یاداشتونه شریک کړل. ښه،
بالکل هغه سکول ته هم تلو. نو دغه خبره تاسو چې کله د فلم کوله، د فلم د اثر چې فلم کې ډېر اثر وي، فلم یو امیج ښیي، فلم اقدار ښیي، ویلیوز ښیي، زما خپله تجربه دا شوې ده چې ما د ډېرو کتابونو نه دومره څه نه دي زده کړي څومره چې ما د فلم نه زده کړي. یعنی اول خو به تاسو دې ته حیران شي، بیروز خان، چې ما د اردو، پښتو او د انګریزي تصاونو فلمونه کتلی شاید د زرو نم زیات
واو،
او ترنه پوری ګورم.
خزي،
نو زما خپل تجربه دا شوه چې کله زه یو فلم په ما کوم اثر کوي، هغه په ما کتاب هم نه کوي، هغه په ما نور ذریعہ هم نه کوي، بلکې ما چې کله دی میسج فلم وکړو کنه د هالیوډ، نو تاسو یې کینو کوي چې د اسلامي تاریخ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دور په بلاډیرو کتابونو کې مې کتل، خو سم پې نه پوهېدم. په دې میسج کې په ځینې ګنټې کې په دومره سیزونو پوه شوم، ځکه چې دا میډیا او دا سورس ډېر پاورفل دی،
ډېر ښکلی فلم دی،
اثر کوي.
جو،
او بیا چې د فلم یا د ډرامې کتونکي هغه خپل فیلینګ سره، خپل جذبات سره، خپل کردار هم د هغې برخه جوړوي، نو تاسو یقین وکړئ چې د ده په اخلاقي معیار کې ډېر فرق راځي.
صحیح.
ما چې د بالیوډ د کوم فلم کتلی و، د امیتاب بچن او د هغې یو څو زامن دي پکې، باغبان، باغبان چې ما وکتو تاسو یقین وکړئ چې زما په زړه کې د مور او پلار قدر نور ډېر زیات شو.
واو.
او ما په خپل کرکټر کې ماغه چینج، په خپل جوم کې ماغه چینج راوستو، چې یاره دا خو چې مور کار بوډاګان شي دا غي احترام اورېر لازمي دی. لاندې خبره دا ده چې د فلم د ډرامې کمایار اوچتو، اداکاری اوریجنل وا، کیسه اوریجنل وا، پلاټینګ ایونټس په صداقت او په ریښتونی جون باندې دا غي اډاڼه وا، دا غي اثر د ډېرو ذریعو نه زیات.
تاسو دې میسج فلم خبرو کړو، واقعي د ما فلم د ما کتل، او ما دې لپاره کته چیرې دې کې صدې خي، او په هغه کې کته سو یره د میډیا واقعي چې ډېر پاورفل سیس دی، کیمرا چې دا بیا ډېر زیات یو ډېر پاورفل ماشين جوړ شوی دی. د یو خنه تاسو په فلم کتلی، دغه اوخه چې روانه په کې خود پیغمبر اسلام دغه نه خی کنه ایمیج نه خی دغه خو پکې زکه چې چون کې دغه ایمیج خودل چې کوم دي مسلمانان یې خنه غني نو د صرف د کیمرا او د اوخه د پاغه باندې هغه سفر هغه رښتیا خبره ده چې په هغه ډیر پاورفل دی ډاکټر صاحب
او بالکل یعنی تاسو دا دا غتین کمال کوګوري ټیکنیک کوګوري کنه صرف اوخه او کومخه باندې یو سمبالي کلی یو کونته خي
بالکل
یعنی هغه کونته مطلب دا چې دا اوخه روانه ده په رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشته او هغه د مسلمانانو د عقیدوي تقدس په وجه خي کو نه او د نخو له باوجود یې اوخه یعنی دا هغه کونته دا اوخه هغه ډیټیکشن دا کوي چې لکه رسول الله په اوخه سفر کوي
او بالکل سلیتا
نور کریکټر یو ګوره د صحابه کرامو کریکټر یو ګوره دا غي د حضرت حمزه چې کوم کردار انټونی کوین لوبولې دی یعنی تاسو یې کوم چې زما زه انت تاسو یې هم جرزي چې حضرت حمزه په عمده غسی
ایگزیکټلی
چې دا انټونی کوین دی
ایگزیکټلی
نو کمال دا دی یعنی چې هغه ډیټیکشن په پوره ټیکنیک سره وشي نو تاسو په ځین کې هغه نقش کې دی
نو ډاکټر صاحب را روان کوم خبرې ترې کو زخم چې ګلزار جلال صاحب دې پم خپل خبره وکي نو خبره برا غونډه کو نن خو با هم دومره د اوریدونکو د پاره ډیرو ما خیال دی چې خون به خوتی اخستی
ډیر مننه بارو خان اصل خبر دادا تاسو د میډیا خبر او کله نو دا زما خبر تاسو تایید او تصدیق لا ما هم دا وی چې کله هم ریپرزنټیشن او پاور ریپرزنټیشن کې د سکور چې دا یو قوم څنګه خودلی شي دا وی تاریخ څنګه خې دا وی جبا دا وی جن جواک نو دا غسي چې کوم فلمونه جوړ شي دي پراتمن کې پروګرامونه کې ک بیا وخه او بیا موږ کول شو نو لکه خدا گواهی او فلم دی چې هغه په افغانستان کې راغی فلم باندې شو
دا خو به دې تیر په دې تیر کې موږ سره کوم ذکر وکړو ډاکټر صاحب تاسو په تفصیل خبرې کول غواړئ نو بیا هم کول شو کنه بل
اسی چې لکه دا غي موضوع سره کړه ټیم سره دا ټیم خبره کوي
سم ده ښه
بل راځي چې کابل ایکسپریس ته بیا چې دینو کابل دا 24 کابل 24 یا د افغانستان په اوس وخت کې کوم کایټ رنر دی یا نور جدي هغه پاره باندې کوم فلمونه جوړ شي دي نو هغه هم د میډیا خبره ده نو دا ټول خبرې چې دي نو هغه انګلیش ناول دی ک نظم دی ک نثر دی ک ډراما دا ک فلم دی او شارټ ستوري دا نه پدې کې دا به ترغه مونږ نه شو کولې یو خو د وسایلو خبره ده او بل د علم خبره ده نو ک علم مونږ د هندستان یو لیکوال دومره مونږ د کلچر نه یا مونږ د جنجوات نه خبر دی چې هغه دومره په ا جوړتیا باندې د منګه غټول نه دغه څه پکار دي چې منګه د هر قوم نه ځان خبر کو ځان نه ځان خبر کو او د نور نه هم او دا څنګه من کولی شو دا صرف او صرف د علم د تعلیم په بنیاد باندې کولی شو ځکه منګه وایي چې را نالج از پاور نو د پاور مطلب دا نه چې سړی دې زور اور شي بلکې هغه خپل ټول قوم او ټول
توندر کی نو ډاکټر صاحب ډاکټر حنیف خلیل صاحب تاسو کرا سره متفق را روان ونه به سر بیا یو زی شو خبرې به وکړ تاسو به را ته نوې نوې سوې اا
څنګه
څنګه یو سه بیا به تاسو سره رابطه وکم مننه او د ډاکټر ګلزار جلال یوسف زم ډیر زیاته مننه ډاکټر حنیف خلیل صاحب تاسو هم ډیر زیاته مننه او ګرانو دونکو تاسو هم ډیر زیاته مننه چې تاسو به مونږ ته وخره کړی ناس په دا خبرې به مو اوریدلې وي خدای دې وکړي چې دا مونږ کوم به سونه کوو دا په پښتنو کې بیداری پیدا کی خوښوینه پیدا کی د پښتنو په خاورا امن راشي د پښتنو خپل آرت ته خپل خکولاګانو ته خپل ژوند د تیرولو چې کومې لارې دي هغه ته پام را وګرځي پښتانه پښتانه شي ګرانو دنکو رواني وخت دلته سر تر سیږي زو زمو همکار نه هیڅ هر د نجات غوړو زمون لخوا مو شپه په خیر Thank you.
واشنگټن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.